Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یک شنبه د 14 هجری لمریز کال کپ یاهو د میاشتې 15 د 2015 میلادي کال د فبروري درویشتمه ده. دا خبری مجله زنور یاست نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان یې په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یې ورځ ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. پوهیږي په افغانستان کې طالبان چې دوی هر کال خپل پریډ ترسره کوي، دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچني سړک کې نندارې ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګوا کې هغه د دوی دي. دا ما ډېر په غوسه کوي، ډېر مې په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بېرته را نه کړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بېرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بېرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبه خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بېرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په 14 په یوه اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د ښځینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشې شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک تر رسېدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت لمخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15 درو ووهل شول. دواړو مجرمینو ته د 2 کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو ووهل شوې او همدارنګه ورته د 6 میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکې درلوده. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې په وار وار خلک په عام محضر کې په درو وهلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت ته له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او بانکي همکاري پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجهیف له قوله راغلی چې تاشکن به په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالۍ دا یادونه هم کړې چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ، ترانزیت، قانون او صنعت په افغانستان کې د اورګاډي د شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یکشنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې لټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمنی د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28 د دې هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي امارات په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 34 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې فراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږ دي.
په ترکیه کې یو شمېر میشتې افغان کډوالې وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
که پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
به خصوص که در خلبیسات میله بیا پیل شده، پر خوص در خوص پر اوسیدون که سر بیره لنور و ولایتون و هم دی میله تا خلق ورزی.
در خلبیسات میله از اگر کامیابی چی طور دنگا پر ترسی دی از این خلق ترسی دیسته رو که غریبی کی گی از طریبه که خواری برابر بی پویش بی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطره بچ نه دی.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان نه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. اسحاق ډار دا خبره د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د سفی ولستانه زی پر راپور کې.
د پاکستان جټ الوتکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړه چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړو چې د ځان د دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس باندې د اسحاق ډار د مرکی هغه برخه خبره کړي چې د افغانستان په اړه یو پوښتنه ځواب وي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې ترهګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متعهد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موضوع دا ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو لوی عوامل دي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد د ترهګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاق ډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلي څو اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبرې طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد یې په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغۍ په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2024 کال د ډسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره ترهګر په نښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوال وو. د طالبانو حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د ډسمبر 15 بمباریو سره پاکستاني فوجانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه برید وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د ترهګرو فعالیتونه یادوي، خو پاکستاني پولیساتي له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تېره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تېرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوامي پاکستاني ځواکونو د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډیر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیکه پاتې شي.
پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېده چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښیي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو وروسته له هغې وتړله چې په سیمه کې امنیتي پوستې او د غراز تجهیزات جوړېدل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې
په تورخم کې د اف سي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یوه پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواوو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازعه ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوسته جوړولی او پاکستانی ځواکونو پرته لکومه پیشګی اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیر وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا مهال په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډي کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته یې له تلو څخه راوګرځول.
بیګا رئیس دلته په تورخم دروازه بنده شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور د تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لارو سره هواره کا کینی خبره وکا جنگونه او لانجې او نخطې دا د مسلو حل نه دی. نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي څو څو واره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفری محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشته یو شمیر افغان کډوال ښځې وایي چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو یوې ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید، د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ پر پورکې
که پول درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب و شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسول. خو دلته مو وضعیت ډېر خراب دی، کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډېرې لوړې دي، هیڅ شی اخیستلی نه شو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نه شو ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشته یو شمېر افغان او ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولای او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده، ازادي راډیو ته وویل
لومړی موږ د خپلو ویزو د تمدید غوښتنه لرو، څو موده زیاته سي او پولیس موږ نه ځوروي، څو موږ وکولای سو له اندېښنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي، څو خپل ورځني لګښتونه پوره کړو، ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډېر سخت دی. دریم موږ د خپلو ماشومانو د زده کړې حق غواړو، چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320 زره افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي، چې ډیری یې د ویزې، د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغۍ له امله له لسو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډۍ په څیر تنفسي ستونزې څخه کړېږي وینه ته اړتیا پیدا کړې. د واتیکان په بیان کې ویل شوي پلار په اوښ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تېره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، د هغه حالت څارل کېږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جمیلې روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینه بغل یا نمونیا تشخیص کړې. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپل اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ دا یکشنبه هم په دې ونتوانېږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جمیلې روغتون مخ ته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دعا دا مراسم د راهبو لخوا نیول شوي وو. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې صبرینا دل بوکرک اسوسیټډ پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخ ته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تېرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی وو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کولمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1 میلیارد او 300 میلیونه کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر زیات زیات ډیپلوماتیک فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډیرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمند کس ګڼل شوی. په فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړې او د افغانستان او ګڼو نورو جنگ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او سولې هیلې کړې دي. په فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخا ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ د چیلی لاتینی امریکا دې مقام ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د خلبیسات میله چې په ونه کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو څخه د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون له ګڼو ولایتونو خلک ورځي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توکي په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامسته شوي مالي زیانونو د دې میلې په ګڼه ګوڼه او سوداګري اغیز نه دی کړی. خلبیسات میله د ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم او سیلو بخې له فرصتونو هم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست پیولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شید خلبیسات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست د بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته ویل
د خلبیسات میله ځکه کامیابي چې ټولې دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړی پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړی اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباری کس ته پکې سناڅه ګټه په لاس ورځي او د څو سوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش داس کورونو ته نزي. د کابل یو وسیدون کې ریاض الله ویل
د خلبیسات ډیر غټه میله دلته ډیر ساله ساله خلک راځي، اخوا ډیر غټه غټه میله کیږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډیر غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري سو واسکټ خرڅو د ماشمانو د پاره ډیر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمیر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنوي لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علي احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسا باندې د میله ته د شیان سره خرڅو د مندات یو د کشته یو د ممیز دا شیان سره خرڅو او موګم په ارزانه پای باندې دا شیان ورته خرڅو. دلته ورور خپل کار او غریبی د پاره رازو.
د خوست صبره یو یعقوبی ورسوالی د خاروالی مسؤلین وای د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یو وسیله ده، بل لوري ته لیدې زیاده د خاروالی د تصدی حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د میله پرېزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي او موږ شر ولای دیغه ته خپل د تیجه پونی وشي او د تیجه پونو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شرولای ته اوید جمع کیږي. د شرولای اوید خم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادرې لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پایکاپ موټرو لیوی اډي هاو د هغې په څنګ کې د یو واړ سماور له فعالیته کې خودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بیسیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووهه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 1 لک افغانۍ ورکوي، هغه 1 لک افغانۍ هم وخوري، هغه زر دی کور کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي، او دغه یو خلک 200 دقیقې ته ضرورت لري، 50 دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورښتونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاذ خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.